شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې امریکا د داعش ډلې د خراسان برخې درې تنه مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون
د سلطان علي زام چې دوی یادي ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو، مجبورې څیرې.
اروپایي ټولنه او د منځنۍ اسیا هیوادونه غواړي د افغانستان خاوره د تروریستانو د ځالې په توګه ونه کارول شي. په غزنی کې ماینونو په یوه اونۍ کې اوه تنه ماشومان وژلي دي.
له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي، د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا فضایي اداره د ځمکې د ژغورنې په هدف فضایي ماموریت پیلوي. نور مطالب هم لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ته د مالی اسانتیاو په برابرولو تورن دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې اسمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالی په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوي ګمارنه کې 22 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 15 نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دا نیوکه کېږي چې اګمارنې کې د ټول شمولۍ اصل په پام کې نه نیسي او تر ډېره هغه کسان ګماري چې یوازې دیني زده کړې کړي وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استازي شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دیني زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپایي ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څه مخه دې ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دروازې ور ټکولي خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې، هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیايي وسایل او درمل په خلاصېدو دي او که ورسره ژر مرسته ونه شي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نیټ له موسسې سره چې له دوی سره یې مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسېد.
عملی همکاری نه کړی خو ولې وعدې کړي دي چې نن یو ټیم راغلی و او دوی ویلي مونږ کوشش کوو چې دې ته یو د حل لاره پیدا کړو او مونږ تاسو سفور
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو تر څنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمین دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنګټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي وو چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د یو شمېر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بهرني اتباعو د امنیت پر ضد یې تر روسیې عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمېر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاڅونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادي رادیو د ویب پانه پته د ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې د داعش ډله په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله شوې ده. طالبان دا موضوع کم اهمیته بولي، خو د امریکا حکومت وایي د ترهګرۍ ضد ټولې لارې چارې لټوي څو افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځای بدل نه شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او د ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړي دي. ثناءالله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوي رجب د داعش خراسان څانګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوي او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمن یو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي اسمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حوالې په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د داعش خراسان څانګې ته مالي مرستې استولې. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکېچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤلې اندریا کارګي ویلي دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم په ګټې په افغانستان کې او له دغه هېواده وراخوا د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغېزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. سلطان عزیز سام چې دوی یادی دا درې کاله مخکې وزلسو په ننګرهار کې ژوندی لنه ده. دا نور کسانه موږ نه پېژنو مشغولې څیرې دي او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي د داعش لپاره. مؤثر ګامې موږ نه بولو او نه داسې مهمې مطرح موري دي چې بندیز پر ګټه وکړي یا بندیز باندې وارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولي او زیاتوي دا ډله یې ماته کړې ده. خو تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریبرا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک سوي دي. شنونکی عبدالباری عارض ازادي راډیو ته ویل
دا چې معلومیږي لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې ورځ تر بلې ګړندی کیږي او دا چې شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټولو ولایاتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اګست له 15مې یعنې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالب بان او ملکی کسان په نشه سیوی په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړی بریدونه کړی دي. په دې بریدونه کې لږ تر لږه 450 تنه وژل سیوی او نږدې 400 نور ټپیان سیوی دي.
و ما اوریدل چې د امریکا حکومت څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشرانو او د ډلې ته د اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. بلخو اروپایي ټولنه او د منځنۍ اسیا هیوادونه وایي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د ځالې په توګه استفاده ونه شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې یو پلاوی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه وښودل شوه. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اروپایي ټولنې یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي په افغانستان کې نوي بدلونونه په منځنۍ اسیا کې د امنیت په اړه د نویو تګلارو اړتیا په ډاګه کوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وکړه. نوموړی چې د اروپایي ټولنې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته تللی له بهرنیو چارو وزیرانو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا واک ته له رسېدو وروسته د دې هېواد او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بورل د وزیرانو په سطحه د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا له غونډې وروسته چې د تړلو دروازو تر شا وشو وویل په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پرمختګونه د دې غوښتنه کوي چې د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه نوې تګلارې غوره شي. نوموړي دغه راز هیله څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه او د مرکزی آسیا 15 هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان به په راتلونکي کې خپل منځي اړیکو ته لا پراختیا ورکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې ګډونوالو ژمنه کړې چې اروپایي ټولنه او مرکزی آسیا به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، د تنظیم شوو جرمونو، انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري پراخوي. دوی همدارنګه په دې اړه چې په افغانستان کې پرمختګونه به د سیمې لپاره څه نتیجه ولري ګډه اندېښنه وښود او ټینګار یې وکړ چې دا مهمه ده چې پرې نه ښودل شي د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ځالې تمویل او بهرنیو هیوادونو ته د خپرېدو په توګه استفاده وشي. دوی همداشان په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې له هغه هیواده د سخت دریزو فعالیتونه ورونه غځېږي او هم ډیر کډوال پرې ورمات نشي. اروپایي ټولنه هم ورته اندېښنه لري. په تېره بیا له افغانستانه د کډوالۍ یو پراخ بهیر ته ډېره اندېښمنه ده او ویلي دي چې افغان کډوال د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هېوادونو کې ځای په ځای شي او دوی او کوربنو ته به یې مرستې ورسوي. اروپایي ټولنه دغه راز هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي. تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو لپاره د ازبکستان په ترمیز ښار کې د یو لوی مرکز د پرانیستلو په اړه سلا وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان تیره میاشت اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان 95% وګړي کافي خواړه نه لري. شاوخوا 22 میلیون وګړي د خوړو له کمښت او شاوخوا 9 میلیون هم له قحطۍ سره مخامخ دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. خداشه به پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د بریښنا شرکت وایي د بریښنا له پوروړو د پورونو د راټولولو لپاره یو نوی طرزول عمل جوړ کړی. د بریښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرزول عمل د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا مولوي حسن اخوند سره هم شریک کړی او د هغه له تایید وروسته به د همدغه طرزول عمل له مخې له هغو کسانو سره چلند کیږي چې د بریښنا د بلونو پوروړي دي. نورزی وایي هغو کسانو چې په تیرو ورځو کې خپل پورونه پرې کړي بریښنا یې بېرته وصل شوي، خو هغه دا ونه ویل چې تر دې دمه یې له پوروړو څونه پیسې راټولې کړي. د بریښنا شرکت چارواکي وایي چې پر خلکو د یاد شرکت څه ناڅه 24 میلیارد افغانۍ پور پاتې دی. د ساړه موسم پر رسیدو او په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو سره ځینې کارګر ځوانان د کار له نشټوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دا ځوانان چې سړکونو ته د کار پیدا کولو لپاره راوتلي وایي په اونۍ کې یوازې یوه یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیږي او نور ټوله هفته بیکاره وي. د دې ځوانانو له ډلې شفیع او مصطفی نن ازادي راډیو ته وویل پخوای په کابل کې په یو موسسه کې کار کاوه، خو د طالبانو پر راتلو او د دغه موسسې په تړل کېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې بیکاره دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. که څه هم د طالبانو پر راتک سره په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې، خو د بیکارو کسانو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې ځوانانو ته د کارموندنې لپاره هڅې روانې دي او په دې برخه کې له ځینو هیوادونو سره هم خبرې شوې. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایی ډالر 94 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 123 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 80 پوله، د اماراتو یو درهم 23 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.13 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 514 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د افغانستان یو شمیر کوماندو او ځنګړي ځواکونه له متحدو ایالاتونو څخه غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. د دې ځواکونو یو استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. تر اوسه د کوماندو او ځنګړو ځواکونو یو شمیر غړي د خپلو کورنیو له غړو سره متحدو ایالاتونو ته رسیدلي دي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر راکوي.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او کمانډو یو پخوانی جګپوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو له چارواکو غوښتي دي چې د دې ځواکونو پاتې غړي له افغانستانه وباسي او په دې ډول د بشري ناورین مخه ونیسي. د افغان پوځ د پخوانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا خبره په یو بیان کې نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په لسګونو زره افغانان چې ژوند یې په خطر کې و د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلي دي. د اکتوبر تر وروستیو پورې نږدې 350 زره افغانان متحده ایالاتونو ته تللي دي او د امریکا په اتو پوځي اډو کې اوسي. دوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو شوي دي او نور امکانات ورته برابر شوي دي بیا به وروسته د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې د استوګنې لپاره ځای پر ځای شي. خو بل لور ته په زرګونو نور افغانان چې په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځوالو له ځواکونو سره نږدې همکاري کړې ده غواړي له افغانستانه ووزي تر څو طالبان انتقام ترې وانخلي. ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ځانګړیو او کمانډو ځواکونو ویلي دي له متحد ایالاتونو د ناټو له ځانګړیو ځواکونو او نورو همکارانو سره په تیرو شلو کلونو کې د دې لپاره مبارزه کړې ده چې نړیوال تروریزم وڅپي. دوی وایي موږ څنګ په څنګ د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په افغانستان کې جګړه کړې ده او دا هم وایي چې په سلګونو ډېر تکړه کمانډو پوځیان له طالبانو سره په جګړو کې وژل شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلی دي چې د سیاسي مشرانو له تیښتې وروسته او په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته دوی سره خواره واره شول او ډېر غړي یې له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې طالبان په دغو ځواکونو پسې دي او غالبا کوم کسان چې نیول شوي دي هغوی ممکن اعدام شي. په بیان کې پر امریکایي چارواکو ژغ شوی دی چې په افغانستان کې د دوی پاتې غړي دي متحد ایالاتونو ته د دوی له کورنیو سره انتقال کړي او په دې ډول دي د خپلو افغان همکارانو په وړاندې تاریخي مسؤلیت ترسره کړي. دا ځواکونه خبرداری ورکوي چې بشري ناورین به رامنځته شي که چېرته دوی له افغانستانه متحد ایالاتونو ته انتقال نه شي. د دوی په وینا د کورنیو یو شمېر غړي وار له مخه هم متحد ایالاتونو ته رسېدلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ وویل چې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی جاسپر ویک او سرپرست سفیر مارکاس پورتسل د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره په کابل کې لیدلی دي. جرمني چارواکي وایي چې طالبانو له دوی سره ژمنه وکړه چې اعلان شوی عمومي عفو په خپل ځای ده او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو په شمول د چار ژوند په خطر کې نه دی. په ورته وخت کې طالبانو دا خبره کړې ده چې هغو افغانانو ته زمینه برابروي او مخه یې نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت په مرکز او قرباغ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې دوه چاودنو او ماشومانو ته مرګ ژوبله وړوله. د غزنی په ډیرای سیمو کې د ماین چاودنو له دې مخکې هم په وار وار ولسم وګړو ته مرګ ژوبله اړولې، خو اوس د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په لاس ښخ شوي ماینونه پاک کړي تر څو خلک یې له شره په امن کې شي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میدانه کلي کې ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. دغه کلی د ولسوالۍ مرکز د بازار په څنډه کې آباد دی. د کلي اوسیدونکي وایي دغه ماشومانو دلته لوبې کولې چې په دغه ځای کې ورباندې چاودېدونکو توکو چاودنه کړې. معلومه نه ده چې دغه پخوانۍ سرګلوله او که د طالبانو شخ کړل سوی ماین و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې پېښې څلور ورځې وړاندې هم په غزنی کې یوې چاودنې څلورو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د غزنی مرکز د درېمې اوزې اړوند په دې خدای داد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته ناچاودې مرمۍ چاودنه کړې چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او درې تنه نور ژوبل سوي دي. تر دغه دوه پیښو څو موده وړاندې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ له ګودام کلا څخه شمکې کلي ته هم پر تلونکي موټر ماین چاودنه سوې وه چې څلور تنه پکې وژل سوي وو. د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ماین چاودنو په وار وار ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې د تیر جمهوري نظام چارواکو یې پړه د طالبانو پر غاړه اچوله، خو اوس د غزنی اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې خپل شخ کړل سوي ماینونه دې پاک کړي تر څو دلته خلک په آرامه یو ځای بل ځای ته سفرونه او ژوند وکړي. صدیق الله د غزنی مکر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری خلک د ناچاودو توکو او ماینونو له امله په ویره کې ژوند کوي.
مخکې چې طالبانو په لاره یا په سړکو ماینونه ایښي دي، له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
حبیب الله بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د طالبانو له حکومت څخه د لویو لارو او سړکونو له ماینونو څخه د پاکېدو غوښتنه کوي.
پخوا چې طالبانو کوم ماینونه شخ کړي دي په سړکونو کې او یا هم په لارو کې، موږ له طالبانو نه دا غوښتنه ده چې دوی د خپل ماینونه بیرته وباسي، ځکه چې عام وګړي په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې د دوی د جنګیالیو له لوري شخ کړل شوي ماینونه پاک کړي. د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمی څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس شخ کړل شوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان سي.
ماینونه به انشاءالله ټول صفا کېږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کېږي. هېوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات ماینونه هم پکې ښخ کړل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خان محمد اسلامی هم د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ته دغه پیغام ورزما. هیله ده چې زما پیغام تاسو خبر کړي. زما د یونیسف او د طالبانو څخه دا غوښتنه ده دا چې دوی داسې اعلان کړی دی چې موږ به معلمینو او دولتي مامورینو ته معاشات ورکوو. نو هیله مې دا ده چې دا چاره ژر تر ژره وغځوي، ځکه چې د افغانستان لوړ شخصیتونه او لوړ قدرونه د لوږې او فقر سره مخامخ دي. باید د معلمینو او هغه دولتي کارکوونکو معاشونه ژر تر ژره اجرا شي.
د میدان وردګ ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردن مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. یو ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه دا ده چې کومې مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب داسې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وازه جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. خدا شیبا د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د کونړ په مرکزی لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډلو ترمنځ لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. د سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې دوه لوبډلو ګډون کړی و چې لوبه د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د رسنیو د استاذ ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي تر سره شوه چې دغه سیالي د ملي راډیو تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان د دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یا د سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ ترسره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبريالانو ګډون درلوده.
په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کونړ جرنالستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په موخه د دریو سیالیو لوبلړۍ په لار اچول شوې وه چې د کونړ ملي راډیو تلویزیون جرنالستان یوه لوبډله وه او د خصوصي رسنیو بله لوبډله وه چې درې لسوریزې سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو تلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپله کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسته راوړنو د خوندیتوب په مخه په لاره اچول شوي وي.
د لوبې ګډونوال وایي که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عبادالله سادات او هارون درد:
دا چې ژورنالستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالستانو ډېره زیاته قرباني ورکړله او دی وښودله چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلکه ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تېرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبو نه موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لسوريزي سیالي تر سره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندیدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل دروازې تړلې او ګڼ کارکونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.